تأثیرگذار در دایره‌های مختلف.
قبل که دم از دیگر تلار به جسوی، السلام علیکم دیگر پروانی تا مزفر بازایر هر کلیکم با دغه پښتو یو سات خبرونه کې په واوري چې افغان چارواکي د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د پاکستان د دریځ بدلېدو خبره کوي او ورته خوشبین دي. د هم واوري چې د پاکستان د فساد ضد ځانګړي محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د قضیې په اړه څېړنه وځنډوله. نور مطالب هم لرو. خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روزګان سیمه چارواکي وای د دې ولایت په چوري ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ډېر وسلوال وشل شوې دي. په اقتصادي برخو کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. او د امریکا د لاس ویګاس ښار پولیس وایي دغلته د تېرې شپې په ډزو کې څه د پاسه 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي. خبرونو تفصیل. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په چوري ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 13 وسلوال طالبان وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. د چوري ولسوال امین الله خالقي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه بریدونه 13 شپه د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو کړی دي.
طالبان هم څه دي سخت تلفاتونه ورسېږي مړي لري او ټول سفر زخمیان موجود دي او موږ خپل هم د پولیسو یو نفر زخمي لرو او د ملي اردو چې پوسټ ته اکمالات ورکول هغه پر لار باندې زخمي شوی دي.
د چورې ولسوال زیاته کړه چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې لا هم وسلوال طالبان موجود دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی بیا په چورې ولسوالۍ کې افغان سردیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د سالنګ د لارې د رغولو په ژمي کې د طبي پیښو پر وړاندې امادګۍ او امنیت لپاره د فوایدامې د وزارت او د طبي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د ادارې مسؤلان ورغوښتي چې په دې اړه د خپلو تدابیرو په باب معلومات ورکړي. د ولسی جرګې د غړو انتقادونه ده چې هر کال په دې لارې د سرکونو د بندېدو او طبي پیښو له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي خو اړوند ارګانونه نشي کولی چې د دې پیښو مخه ونیسي. د طبي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس د موضوع اړوند د خپلو تیاریو او د فایدامې وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي د سرکونو په تیره د سالنګ د لارې د بیا رغونې او پکې د تخنیکي تجهیزاتو د آماده کولو پروګرامونه تشریح کړل. خو د جرګې غړو ویل چې دا تدابیر باید د کال په منځ کې ونیول شي، نه دا چې د ژمي له رارسېدو سره سم نیول کېږي. په اقتصادي برخه کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن بی بی ګل غنی د دې خونې په پرانستغونډه کې هیله مندي وښوده چې د داسې اقتصادي پروګرامونو له جوړېدو سره به د افغانستان ښځې په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې فعال شي. همدارنګه جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغان میرمنې د هیواد اقتصادي ودې او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره کلک اراده لري. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشره منیشه واقف ویل اوس مهال په هیواد کې 850 سوداګري ښځې فعالې دي چې شاوخوا 15,000 کاري فرصتونه برابر کړي دي. د امریکا د لاس ویګاس ښار پولیس وایي دغلته د تېرې شپې په ډزو کې څه د پاسه 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي. دا ډزې د ویګاس ښار منډالیا بای هوټل ته نږدې شوي دي. د پولیسو ویان جوی لمبارډو نن خبریالانو ته ویل چې برید کوونکی چې 48 کلن سټیفن پادوک د نومیږي د پولیسو لخوا وژل شوی. د هوټل له 2 پوړ څخه دغې سړي پر خلکو ډزې وکړې. د لمبارډو په خبره برید کوونکی د سیمې یو اوسیدونکی و او د موسیقي پر فستیوال حمله کړې ده. په دې پیښه کې یو شمېر پولیس هم وژل شوي دي. پولیس وایي د هغې یوې ښځې لټون کوي چې له مشکوک برید کوونکي سره وه. پولیسو دا ښځه چې ماري لوډانلی نومیږي د آسیایي هیوادونو تبا ښودلې ده. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د هیواد پر پخوانی صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وسنډو. په اسلام آباد کې د محکمې وروسته تر هغې دا پریکړه وکړه چې د شریف دوه زامن محکمې ته حاضر نه شول. ټاکل شوی ده چې د اسلام آباد دا محکمه د روان اکتوبر میاشت په نهمه بیا جوړ شي او شریف دوه زامن او د هغه لور او زوم په رسمي ډول تورن کړي. نواز شریف د سپتمبر په 26 نیټه محکمې ته حاضر شو او پر ځان یې د فساد او اختلاس تورونه رد کړل. نوموړي د ده د نااهله کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې د جولای میاشت پریکړه سیاسي فیصله وبلله. او د روسیې لپاره د متحده ایالاتو نوی سفیر جان هونسمن نن مسکو ته ورسید. ټاکل شوی ده چې نوموړی خپل د اعتماد اسناد سبا ته په کرملین کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي. 50 کلن هونسمن له 2001 نه تر 2009 کلونو پورې په چین کې د امریکا سفیر و. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا جرګې په مسکو کې د سفارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د هونسمن کاندیدی په غوڅ اکثریت تایید کړې ده. جان هونسمن په داسې وخت کې په مسکو کې د امریکا استازیتوب ته ګمارل شوی دی چې د اوکراین د سوریې د جګړې او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د اداو له امله د متحده ایالاتو او روسیې اړیکې د بحران ښکار دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول په مستدس تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي.
خو آیا سیاسي تحلیلګران له دې خوشبینۍ سره موافق دي؟
زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بیا اخلي، یعنی په دې معنا چې وخت به تیروي تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی اندېښنه لري چې ممکن په افغان هوایي ځواک د وسلوالو ځواک کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ له امله په هلمند کې افغان ځواکونه په نښه شوي وي. دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د متحده ایالاتو په لاس ویګاس ښار کې لږ تر لږه 50 کسان د یو وسلوال په ډز وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان دي. او په دوهم نیمه کې یو کلی زر ژغونه ډرامه لرو اورېدو ته را سره پاتې شئ. ورځو لمړنی مطلب ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی دی. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه بدلون د افغانستان حکومت او نړیوالو د فشارونو له امله راغلی او پاکستان اوس په دې پوه سوی دی چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزې پرته بله لار نسته. نورحال د واصل وسال په راپور کې اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان د لوی درستیز تر لیدنې وروسته د افغانستان جمهوری ریاست د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې د بدلون خبره کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په دریځ کې دغه بدلون د افغانستان د حکومت او د نړیوالو هیوادونو د فشارونو او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لیدل کیږي. ښاغلی آزاد وویل سره له دې چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې دغه هیواد په دې پوه شوی چې د تروریزم سره له رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري له لاسه ورکړي.
تروریزم پر وړاندې د ملاتړ پرته د بل لار نه لري. د یو وس دا درکړې ده او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شو موږ ته داسې تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي او همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي د هغه په ښه کېدو کې به پوره کار کوي او صادقانه کار وکوي.
د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یک شنبه پر ورځ یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د توریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي او په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوې فصل ګڼلې او دغه سفر د دوه اړخیزو همکارۍ لپاره مهم بللې. ولسمشر غنی ډیر ځله په دې ټینګار کړی چې سوله دوه محور لري، لومړی پاکستان سره او بیا له طالبانو سره بین الافغاني سوله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان لوی درستیز افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د تروریزم په وړاندې د رښتینې مبارزې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ژمنه کړې ده. پاکستان په تېرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ژمنې کړي، خو د افغان حکومت په خبره کله هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان د ژمي په موسم کې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاري ور پرانیزي، خو د جنگ په موسم یعنې د پسرلي پر راتګ سره خپل ژمنې له یاده وباسي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي پاکستان په تیر کې هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دا ځل به هم ونه کړي.
لا تر اوسه پرې باوري نه یم، خو همداسې شک پیدا کېږي. خو موږ وایو ځکه څو ځله داسې شوي دي چې نړیواله ټولنې د افغانستان طرف نیولې، نو پاکستان خپل مینه ښودلې ده او بیا مینه مقطعي بېرته قطع کړې ده، او نور زموږ خپل نظامیانو زموږ د ولس او زموږ د خلکو په وړاندې د خپلو اجیرو مزدورانو لخوا عملیات ترسره کړي. زموږ د پاکستان سره هره رابطه زما د ادرس نه د شک په سترګه ده او مفتاتانه باید لاړ شي تر څو موږ په عمل کې دوی عملي اقدام ونه وینو، زه به تر هغې د شک په سترګه ګورم.
ښاغلی مسلم یار د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې د پاکستان سره د اړیکو په برخه کې تېر هېر نه کړي او په احتیاط ګام واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې افغان چارواکي خوشبین دي چې وای د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د پاکستان نظر بدل سوی یا دریز بدل سوی دی. بلخوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باور نه لري چې د افغانستان په اړه د پاکستان موقف تغییر کړی وي. د دغو کارپوهانو څخه یو هم سید داود دی چې هغه په دې نظر دی چې د پاکستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بدلولو په خاطر پاکستان غواړي په دې ډول څرګندو نو سره د امریکایانو نظر بیا د خپل ځان په اړه بدل کړي. زموږ همکار سبون کاکړ له ښاغلي داود سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د کوم دلیل پر اساس د پاکستان په سیاست کې بدلون نه لیدل کیږي.
پاکستان تقریبا په دې تیرو شپږو کلونو کې امریکای سره همیش ژمنې کړې دي، د افغانستان حکومت سره ژمنه کړې ده چې موږ افغانستان سره د سولې په لار کې کومک کوو، اما متاسفانه په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي. دغه پرونی ملاقات هم چې شوی دی د دې عمده لامل تاسو بهتره پوهیږئ چې دا د امریکا نوې ستراتیژي ده. خو دا ستراتیژي که چېرته عملي بڼه پیدا نه کړي، یعنی امریکایان په قاطعیت ونه غواړي چې دا ستراتیژي دې عملي شي او یوازې په کاغذ کې، بیا هم پاکستان دې ته نه حاضرېږي چې افغانستان سره د سولې په راوستو کې همکاري وکړي. زه داسې فکر کوم چې په لومړي ګام کې دا یو ملاقات دی، لکه تېرو شپږو کلونو کې چې دا ملاقاتونه شوي دي، د صدراعظمانو ترمنځ شوي دي، د دفاع د وزیرانو ترمنځ شوي دي، د استخباراتو د مشرانو ترمنځ شوي، اما نتیجه نه ده ورکړې. یعنی زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بیا اخلي، یعنی په دې معنا چې وخت به تېروي تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي. که چېرته پاکستانیان په عمل کې وغواړي چې دا کار وکړي، ښه به دا چې په اول ګام کې دوی افغانستان دولت سره په دې تفاهم ورسیږي چې موږ نور په افغانستان کې جګړه درو. تاسو به اوتومات وګورئ چې په چلیریش ساعتو کې په یو هفته کې باید افغانستان په وسه کې پارت راشي.
یعنی جناب صاحب، یعنی ستاسو په نظر د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په عمل کې کوم تغییر نه دی راغلی، تاسو په دې نظر یاست؟
په هیڅ صورت سره نه داسې تغییر راغلی دی. هغه دی تاسو ګورئ چې په شاوخوا د کابل کې هم جنگ روان دي، ځانمرګ بریدونه هم روان دي وروسته د دې ستراتیژي نه. هغه عمده خبره په دې کې دا ده چې امریکایان او پاکستانیان د افغانستان د سولې په اړه یو نتیجې ته ونه رسیږي. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان حکومت او پاکستانیان د نتیجې ته، یعنی په اول ګام کې باید امریکا او پاکستان تفاهم ته ورسیږي، په دویم ګام کې دغه زمینه چې امریکایان د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته جوړی، بیا کېدای شي چې حکومت هم خپل مسؤلیت ولري.
څه باید وشي چې پاکستان وهڅول سي چې د تروریزم په وړاندې جدي عمل وکړي؟
ګوري، دغه کومه ستراتیژي چې جوړه شوې ده بې د شکه دا یو پاکستان دی، یو ټولګه ده، یو مجموعه ده، په هغې کې د پاکستان مسؤلیت په ډاګه شوی دی. اوس خبره دا ده چې دغه مسؤلیت په عمل کې څنګه پیاده شي. د دې پیدا کېدل د امریکا او د پاکستان کار دی، یعنی په دې معنا چې امریکا په دې شي باندې تاکید کوي چې موږ کومه ستراتیژي جوړه کړې ده باید پاکستانیان ورسره همکاري وکړي. په دویم ګام کې د دې ستراتیژي یا د دې پلان د عملي کولو لپاره د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم مسؤلیت لري. هغه په دې معنا کې دلته فساد دی خو حکومت ولی نه وي. زه فکر نه کوم کچې امریکایان او پاکستانیان یو تفاهم ته مرسیږي دا زمينه د افغانستان د ملي وحدت حکومت او پاکستان سره برابر هم شي. کله چې دلته خو حکومت ولی نه وي یعنی د دې مدیریت نه سمیږي او ښه نتیجه نه ورکوي.
د سیاسي چارو تحلیلګر سید داود و.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مشرانو جرګې درې پلاوی د اندېښنه لري چې ممکن په افغان هوایي ځواک کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ له امله په هلمند کې افغان ځواکونه پناه شوي وي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید په هلمند کې د افغان هوایي ځواکونو په حمله کې د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هغه حمله یوه تېروتنه ګڼي خو وایي د یادې پېښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی دی. ناجیه ساپۍ نور تفصیل راکوي.
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په حمله کې د لسو افغان پوځیانو وژل کېدو د مشرانو جرګې توند غبرګون راپارولی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې احتمال هم شته چې ممکن په افغان هوایي ځواک کې وسلوالو مخالفانو نفوذ کړی وي او په قصدي ډول د حمله ترسره شوی وي. نوموړي د دغې پیښې نورو عواملو ته داسې اشاره وکړه.
ډېر یو غمیز پیښه چې سوی ده مخالفینو په ځای موږ د امنیتي سکتور د هوایي ځواکونو لخوا نه دوی شهیدان کېږي زخمیان کېږي حساب د افغانستان او د ولس لپاره قتل د تحمل وړ نه وي. زه فکر کوم چې تر زیات اندازې پورې موږ هوایي ځواک چې مخالفین دي موږ په هوایي ځواک کې دوی نفوذ کړی او یا دا چې د استخباراتو لخوا نه جوړ ته راپور غلط راپور ورکړ شوی او یا دا چې کوم عقدهي کار شوی د کلي په حساب باندې چې شخصي عقده یې درلود اشتباه قطعاً موږ لپاره د تحمل وړ نه ده.
په هلمند کې د لس تنه افغان پوځیان د یکشنبې په ورځ د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. دا په ګرش کې دوهمه هوایي حمله ده چې افغان پوځیان پکې په نخښه کېږي. د جولای په میاشت کې هم د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبار کې چې هغه هم په تیروتنه ګڼل شوی و شپاړس افغان پوځیان وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ خبره تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه حمله یوه تیروتنه ګڼي خو وایي د یادې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ د هوایي ځواکونو غلطي په اساس متاسفانه شهیدان شوي ده. نن د ملي دفاع وزارت د امر له مخې دوی سي ګرشکته او هلته د نږدې نه دا مسائل سیری او خپل راپور وزارت دفاع ته وړاندې کی.
نوموړي دغه شان ویل لسړنو وروسته به په دې اړه نور جزئیات لرسنیو سره شریک شي. خو د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي کچېرې د یادې پیښې په تړاو جدي پلټنې ونه شي او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شي ورته نورې پیښې به هم رامنځته شي.
او اوس هم ورته روزګان ولایت د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان ګډو ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
د ورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال او د بهراني ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیر شتنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. ځایي چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه عملیات له تېرې شپې راهیسې پیل کړي. په ورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه کیمکی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو څوارلس هغه امنیتي پوستې چې له تېرې درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وې هم نن د وسلوالو طالبانو له محاصرې څخه راخلاصي کړي او په خبره چې ورته مهمات او خوراکي توکي رسولي. نوموړي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې لا اوس هم عملیات دوام لري او دغلته د تېرو ورځو په پرتله اوس وضعیت کنټرول شوی دی.
ا دی اولی بمبل جمله عمله او پنځلس نفر زخمیان پنځهویشت نفر مړي دقیقه شمېره نه ده معلومه نفر د خاورو لاندې شوي دي فعلا عملیات دوام لري او فعلا د ولسوالۍ روزه خلاص ده خلک ډېر خوشحاله دي هغه پوستې چې په معاشره کښې وي څوارلس پوستې لارې دوی رمون بېرته خلاصې کړلې او ټولو پوستو ته مې اطمالات وکړل.
ښاغلي کیمکي وایي په یادو عملیاتو کښې دوه افغان سرتېري هم ټپیان سوي دي. بل خوا بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي وایي دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر کلک تهدید لاندې ده.
د ولسوالۍ وضعیت خو تر اوسه دښمن شاوخوا پر ټوله ولسوالۍ را ګرځېدلي دي. ولې هغه قمندان صاحبان چې راغلي دي نو دلته د زموږ د پولیسو د اردو ملي د پرسونلو مراد مسول دي او دوی هغه تبیری پلانونه په شمول زما موږ سره جوړ کړي دي.
ښاغلي خالقي دغه راز وویل چې له یادې ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ د جګړې له کبله هم د خپلو سیمو بې ځای سوي او نورو امنه سیمو ته کډه سوي دي. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې یاد ولسوالۍ لا هم د دوی تر کلکې ماسیرې لاندې ده او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. پر دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تېرو درېو ورځو راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي چې لا هم د دغې ولسوالۍ ودانۍ ته د ځایي چارواکو په خبره په پنځوس مترې کې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله مسله راخلو. د متحده ایالاتو په لاس ویګاس ښار کې لږ تر لږه پنځوس کسان د یوه وسلوال په ډز وژل سوي او تر دوه سوه ډېر ټپیان سوي دي. پولیس د لومړنیو څېړنو پر بنسټ وایي چې برید کوونکی له کومې وسلوالې ډلې سره تړلی نه دی. تفصیل د احمد تکل څخه اورو.
یوه وسلوال کس تېره شپه په لاس ویګاس ښار کې د موسیقۍ پر یوه فستیوال ډزې وکړې. لږ تر لږه پنځوس کسان یې ووژل او له دوه سوه زیات یې ټپیان کړل. پولیس وایي چې برید کوونکي د یوه هوټل له دوه دېرشم پوړ څخه د دې فستیوال پر ګډونوالو د څو دقیقو لپاره د ماشیندار پرله پسې ډزې وکړې او وروسته پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو. راپورونه وایي چې له برید وروسته کله چې پولیسو د برید کوونکي د له منځه وړلو هڅه کوله زرګونه کسان له سیمې په تیښته شول. د نیوادا ایالت د لاس ویګاس ښار د پولیسو مشر جو لومباردو د مشکوک برید کوونکي نوم ستیفن پادوک یاد کړی او ویلی دی چې څلور شپېته کلن سپین پوستی او د لاس ویګاس اوسیدونکی دی. خو په دې اړه چې د هغه د برید علت څه و تر اوسه یې څه نه دي ویلي. لومباردو همداراز خبریالانو ته وویل دی ګمان نه کوي چې پادوک به له کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودل. نوموړي زیاته کړه د هوټل له هغې خونې څخه چې پادوک نیولې وه پولیسو وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پولیس همداراز وایي په وژل شویو کسانو کې یو پولیس چې په رخصتۍ ووژل شوی او یو بل سخت ټپي دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیښه یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. پولیسو خبرداری ورکړی چې د تلفاتو شمېره ښایي لوړه شي خو اوسني ارقام به چې پولیس وایي لومړني دي او د اټکل له مخې ورکړي هم په امریکا کې د وسلې په ډزو د وژنو تر ټولو خونړي وي. تیر کال په اورلاندو ښار کې په یوه کلب کې نه څلوېښت کسان د یو وسلوال په ډزو ووژل شول. د لاس ویګاس نایټ کلبونو او قمرخانو ته له بېلابېلو هیوادونو څخه هر کال نږدې درې نیم میلیون کسان ورځي او تېره شپه په لسو بجو چې ډزې کېدې هم دا ځای له توریستانو ډک و.
دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې پر وبپاڼه هم په ژوندۍ بڼه واورئ او مطلب مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. نن د نوبل د جایزو ویش پیل سو. هر کال دغه جایزه هغو کسانو یا ټولنو او مؤسسو ته ورکول کیږي چې د طب، اقتصاد، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او د سولې په برخه کې یې ډېر کارونه کړي وي. سږ کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره څوک کاندیدي؟ تفصیل یې له نوریاس نوریس خاور.
د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره د نوبل د سولې جایزه به له دې سره مرسته وکړي چې له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو او د مزایلو د ازموینو پر سر راپورته شوی کړکېچ کم کړي. دا څرګندونې یو شمېر څېړونکو د 2018 کال د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو له اعلانېدو مخکې کړي دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې دغه ارزونه یو شمېر څېړنیزو مرکزونو مخکې له دې چې په روانه اونۍ کې د جمعې په ورځ د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی اعلان شي کړې ده. هنریک اوردال چې په دې وروستیو کې په اوسلو کې د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ چې د نوبل د جوایزو له کمیټې سره اړیکه نه لري مشري ترلاسه کړې ده. دغه جایزې ته د غوره کاندیدانو په سر کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون راوستی چې په اساس د اټومي وسلو د پراختیا مخنیوي شوی دی. هغه ډی پی خبري اژانس ته وویل اوس موږ په داسې یو وضعیت کې یو چې له اټومي وسلو څخه استفاده یوازې د تیوري په احتمالاتو پورې نه محدودېږي، بلکې د شمالي کوریا وضعیت په پام سره خطر ډیر زیات شوی دی. اوردال زیاته کړه دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه تر هغه ځایه چې کولی شي له دې سره مرسته وکړي چې د اټومي وسلو تولید او پراختیا محدود کړي. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ مشر دان سمیت هم له دغه نظر سره موافق دی. نارویجی تاریخ پو اصلي سوین چې د نوبل د سولې پر جایزې ډیره څیړنه کړې او خپل دوه همکارانو سره یو پاڼه هم چلوي، د جرمني اژانس ته وویل د ایران اټومي تړون ته د نوبل د سولې جایزې ورکول به د امریکا لپاره ډیره ګرانه کړي چې له دغه تړون ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر دې تړون سخت انتقادونه کړي او له هغې د وتلو ګواښ کړی دی. د نوروې د نوبل د سولې کمیټې مخکې هم شاوخوا لس کاله مخکې د اټومي وسلو د مخنیوي په تړاو دغه جایزه ورکړې وه. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې چې اوس له ایران سره په شوي تړون څارنه کوي او د هغې مشر محمد البرادی په 2015 کال کې دغه جایزه په ګډه وړې وه. سکال دغه جایزې لپاره د کاندیدانو په فهرست کې 318 نمونه شامل شوي چې د 1900 لومړي کال راهیسې چې د لومړي ځل لپاره دغه جایزه پیل شوې د کاندیدانو تر ټولو لویه شمېره ده. 103 سازمانونه دي. د سویډن د اوپسالا په پوهنتون کې د سولې او جګړې د څیړنو استاد پیتر والنسټین وویل که څه هم موږ نه پوهیږو چې ټول کاندیدان څوک دي، خو دا به زما لپاره ګرانه وي چې سکال د اټومي وسلو مسئلې ته توجه ونه شي. والنسټین هم د ایران اټومي تړون او د هغه ملکچیانو لکه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرین ته اشاره وکړه. هغه وویل بل کاندید د اټومي وسلو د منع کېدو لپاره د اټومي وسلو په هغه تړون کې ښکیل افراد دي چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د 122 غړو لخوا تصویب شو. د نوبل د سولې کمیټه هغه ټولنو ته چې د کاندیدانو وړاندیز کوي سپارښتنه کوي چې خپل وړاندیزونه د نه افشا کوي، خو یو شمېر دغه محصل له مخکې د خپلو کاندیدانو نومونه اخلي. د 2018 کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره د کاندیدانو په فهرست کې د وایټ هیلمټس په نوم د ژغورنې هغه ټولنه شامل ده چې په سوریه کې فعالیت کوي. تیر کال د نوبل د سولې جایزې ته هم دغه ټولنه کاندیده وه. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس ډاکټر ډینیس اموکوی چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د ډله ایزو جنسي تیریو د قربانیانو د معالجې لپاره یو روغتون پرانیستلی دی هم دغه جایزې ته کاندید دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر او د هغې مشر فلیپو ګراندی چې په نړۍ کې له 15 میلیون کډوالو سره مرستې کوي هم د وتلو کاندیدانو په ډله کې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې تر اوسه 2 ځلې د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. په تیرو وختونو کې د نوبل د سولې د جایزې 15 کسیزه کمیټې لانجمنې او ناڅاپي پریکړې هم کړې چې د ګټونکو دومره اټکل نه کېده. دغه کمیټې یوه دغه پریکړه په 2009 کال کې کړې وه. د امریکا د وخت ولسمشر براک اوباما ته چې د ولسمشرۍ یو کال یې لا پوره شوی نه و د نوبل د سولې جایزه ورکړه. یو کال وروسته چې زندانی چینایي مخالف لیو شیابو ته دغه جایزه ورکړل شوه پیکینګ پرې سخت اعتراض وکړ. د میانمار یا د پخوانۍ برما د ډیموکراسۍ ملاتړې آنګ سان سوچي ته هم دغه جایزه په 1991 کال کې ورکړل شوې چې نن ورځ پرې په دې هیواد کې د روهینګیا مسلمانانو د کډوالۍ د بحران له امله سخت انتقادونه شوي دي. له اقتصاد پرته د نوبل جایزې چې ارزښت 9 میلیون کرونه چې 1.1 میلیون ډالره کیږي، د سویډنی سوداګر صنعتکار او د ډینامیت د مخترع الفرید نوبل د وصیت له مخې هر کال د ادبیاتو، طب، فزیک، کیمیا او اقتصاد په برخو کې ورکول کیږي.
دوستانو د نوبل جایزو په اړه خو مو واورېدل، اوس به هم د افغانستان د سولې په اړه د یو شمېر عامو افغانانو نظرونه په ګډه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعیم ابراهیمی نوم یکم ګوره منګل تاسو په دې خپې کې چې په افغانستان کې یعنی یو د طالبانو او د افغان حکومت مشکل نه دی. دلته نور ډېرې کړېګانې دي چې هغه په بین المللي سطح او په ملي سطح باندې دي. داعش او نور همداسې واخله. د دې دواړو ترمنځ اصل د دې سوله د دې د کار نه دی. لکه منګل تاسو چې وو چې پاکستان د موږ سره سولې ته کینی، نو دینه دا واضح معلومیږي چې د موږ سوله طالبانو سره نه ده. دا باید نړیوال پدې باندې کینی، د دې باداران پدې باندې کینی او پدې موضوع باندې سره بحث وکړي تر څو یو د حل لار ورته پیدا کړي. هغه هم خواستونه لري، د افغانستان حکومت هم خپل خواستونه لري. دې باندې نتیجې ته ورسیږي د سنت د هغه ټول خپې خبرې د خپل لاندې شوی د حکومت خبرې د خپل لاندې شي.
سوله په دې ډول باندې راتلی شي چې کله پښوی افغان اصل مذاکرات وشي په پمنس کې طالبان سره مستقیمون په دې حکومت کې ونده واخلي او هغه وخت سوله تل شي لکه چې حزب اسلامي سره راغله مستقیمون خبرې وشي او به دې طالبانو نه سوله نشړلې باید سوله وشي ځکه چې افغانان دي دواړو خو ته پښوی افغانان مړ کی
و د ما د دولت نه د خواهش ده سه باید د ټول ګروا مخالف ګروا ګرو سره صلح وکي د سه صلح وکي سه راس دولت ته کې برخه ورکي غوته کو سه ټول ګرو ته برخه ورکي د موږ او تاسو ملک جوړ سي بدون له صلح نه د موږ ملک نه جوړيږي.
په افغانستان کې د سولې په هیله څلور ورځې د شته قیسل رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا ورو.
د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دې ولایت په چوری ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیرش طالبان وشل شوي دي. د طالبانو ویان بیا وایي چې په چوری کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان ولسي جرګې نن د سالنګ د لارې د رغولو په ژمي کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ او امنیت لپاره د فایدامې د وزارت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د ادارې مسؤلان ورغوښتي وو چې په دې اړه جرګې ته معلومات ورکړي. په اقتصادي برخو کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د امریکا د لاس ویګاس ښار پولیس وایي دغلته د تېرې شپې په ډزو کې د څه د پاسه 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي. پولیس وایي برید کوونکی 46 کلن سټیفن پادوک نومیږي چې د همدې لاس ویګاس اوسیدونکی و او له یو هوټل څخه د موسیقي پر یو فستیوال ډزې کړې دي. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وځنډاو. او د روسیې لپاره د متحده ایالاتو نوی سفیر جان هونس مندن مسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې سبا ته خپل د اعتماد اسناد په کرملین کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي.
مننه کوم رسوان مراد ته او سمورسو مرزي احمد زید چې د سپورت له ډګر مو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په درېمې ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن آزادي رادیو ته وویل د لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه او د توپ اچونې پریکړې وکړه. د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې ټول لوبغاړي د 5 منډو په ترسره کولو د لوبې په 1.5 اور کې وسپزیدل او افغانستان ته 5 منډې هدف وټاکه. خو د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې دغه هدف په 300 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبې وګټله. د نوموړي په خبره نوین الحق چې د بنگلاديش لوبډلې درې لوبغاړي وسپزول د نننۍ لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. د کاپیسا د والیبال تورنمنت اتل ولی د شهید عبدالرسول ثابت لوبډلې خپل کړه. د تګاب ولسوالۍ ورزشي مسؤل عیسا ساپینن آزادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت پایلوبې د شهید عبدالرسول ثابت او فرحت زوران لوبډلې لار ومونده. ښاغلی ساپی د دغه سیالۍ هدف د والیبال په برخه کې د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول یاد کړل. د کاپیسا د تګاب د والیبال سیالۍ 12 ورځې مخکې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېده. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا 3-0 پر وړاندې لاس پالماس ته ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسی دوه ځلې د مقابل لوري د ګول دروازه پرانیستله خو د لاس پالماس لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نشول. په دې سره د لا لیگا سیالۍ په لومړي فصل کې د لیونل میسی د ترسره شوو ګولونو شمېر 11 ته ورسېد. نوموړي د 2018 کال راهیسې تر اوسه په ټولو سیالۍ کې 45 ګولونه وهلي دي. د لا لیگا په یوې بلې لوبه کې تیر شپه اسپانیول 0-2 پر وړاندې ریال مادرید ته لوبه وبایلله. د ریال مادرید ګولونه اسکو وهل. د دغه سیالۍ په لړ کې ایبار 0-3 پر وړاندې ویاریال او اتلتیکو بلباو 2-3 پر وړاندې والنسیا ته لوبه وبایلله. خو ریال سوسیداد او ریال بتیس 0-4 پر وړاندې لوبه مساوي کړه.
د سنو سمورځو یو شمیر اقتصادي راپورونه ته په اقتصادي برخه کې د شوزو د ونډې د ډېرې دوه لپاره د افغان شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل سو. د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل غنی وایي چې د افغان شوزو ورتیا او د هله منه کړي چې د دې چوکاټ لاري به خپل فعالیتونه لا منظم او پراخ کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د هیواد لومړی میرمن وای خزو ته د پراخې پاملرنې له لارې غواړي د افغانستان په اړه د نړیوالو هغه ذهنیت بدل کړي چې په باور یې افغانستان د ښځو لپاره بد ځای دی. بیبی ګل غنی چې د دوشنبې په ورځ د ښځو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د ځانګړې خونې پرانیسته کوله وویل افغان ښځې ښې وړتیاوې لري او د داشان بنسټونو او چوکاټونو له لارې باید فعالیتونه منسجم شي.
نن د افغان متشبثو ښځو لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې په چوکاټ کې د یوې خپلواکه خونې په رامنځته کېدو بریالي شوي دي. هیله لرم چې دا خونه به د افغان سوداګرو ښځو په تنظیم، د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او لا لیوالتیا کولو په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګرۍ خونې د پرانستې دغې غونډې ته په یو ویډیوي پیغام کې د دغې خونې پرانستې یو مهم ګام یاد کړ. ویل د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو فعالیت ښیي چې افغانانو د ژوند د ښه کېدو ټینګه اراده کړې ده. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشره منیژه واقف وایي افغان ښځې دا وخت په بېلابېلو برخو کې کار کوي، خو داسې چوکاټ چې دوی تر یوه چتر لاندې سره راټولې کړي د لومړي ځل لپاره رامنځته شوی دی. د غلې واقف په خبره دا وخت په افغانستان کې 855 پانګوالې او سوداګرۍ ښځې شته چې 15,000 بېلابېلې بوختیاوې یې رامنځته کړې دي. حکومت د ښځو د اقتصادي وړتیاو لوړولو او رامنځته کولو لپاره تیر کال یو سمپوزیم رابللی و چې ډېرو میرمنو د یوې خپلواکه سوداګرۍ خونې په رامنځته کېدو ټینګار کوو. سوداګرۍ ښځې که څه هم د دغې خونې په رامنځته کولو خوښي کوي، خو ټینګار کوي چې لا هم د دوی د فعالیتونو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې دي.
زه پرور شولې خېل یم، اوس د حیات مدیره یم. خپله اتاق کې یا د ښځو سوداګریز خونه کې اجتماعي مشکلات لرو، فرهنګي او کلتوري مشکلات لرو چې ښځې ډېر په ګرانه کورونه وځي. ښځې دې چې کار کوي او غواړي چې یو داسې پلیټفارم ته راشي او مراجعه وکړي. زه ناهید حمیدی یم، د سکتور خصوصي سکتور نه یا تجارت پیشه یم. زه د قیمتي کارنو په بخش کې کاروبار کوم. نو اوس زه ډېر خوشحاله یم په دې ټولنه کې سه دوی یو خو تقای تجارت د افتتاسو او زه پوهېږم سدا څومره سي ښځې په دې چې سهم نیسي او همره دا یو افغانستان یو روښانه آینده ته مخ ته وړي.
د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری د افغان میرمنو پر وړاندې شته ستونزې تاییدوي، خو وایي افغان حکومت نه یوازې د سوداګرۍ په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ښځو د ونډې پراختیا او په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دی.
بیا هم یو بل اقتصادي موضوع ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي افغانستان د کاسا زر پروژې د عملي کار پیلېدو ته چمتو دی، خو دغه وزارت هم وایي چې د دې پروژې د پیلېدو لپاره په لوړه کچه د غړو هیوادونو همغږۍ ته هم اړتیا ده. ناجیه ساپی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کاسا زر پروژې د کارونو د پرمختګ په هدف په غړیو هیوادونو کې جدي هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له همدې عمله د افغانستان په کوربتوب د اکتوبر په لومړۍ نیټه په دوبۍ کې یو ناسته جوړه شوې وه. نوموړي وویل تر اوسه د عملي کارونو د پیل لپاره د هوکړه لیک دقیقه نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا چې تدارک تی مرحله بشپړه شوی او افغانستان د کاسا زر پروژې د عملی کارونو پیل ته چمتو دی.
کومې برخه چې په افغانستان کې دي د عملی کار پیل دو ته چمتو یو. خو دا پروژه داسې ده چې باید له نورو هیوادونو سره په ګډه همغږي ترسره شي. موږ نشو کولای چې د انتقال یو لین په افغانستان کې پیل کړو. په دې پروژه کې لا په تاجکستان کې هوکړه نه ده شوې. دا پروژه به هغه مهال ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې په ټولو برخو کې همغږي وي.
د کاسا زر پروژې په عملي کېدو له یو میلیارد ډالرو ډیر لګښت راځي. د دغې پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان نه به افغانستان او پاکستان ته 1500 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د هوکړې له مخې 300 میګاواټه برېښنا افغانستان ته راځي او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په وینا افغانستان به د دغې پروژې له برېښنا څخه د ګټې اخیستنې ترڅنګ هر کال 50 میلیونه ډالر د برېښنا د ترانزیت له پلوه هم عاید ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی درې میاشتې مخکې په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې په دویمه ناسته کې وویل چې د کاسا زر پروژې ټول تدارکاتي کارونه بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کاسا زر پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ سیاسي تفاهم لیکونه کم رنګه دي. له دې ډلې فاروق اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید کښېني او دغه سیاسي مسایل د تخنیکی مسائل څخه بیل کی او وایي چې یو ضرورت دی او دا د ټول مملکتونو چې تردات تیریږي دته ضرورت یته موږ حق د اولیت ورکو او دا په سیاسي مسایلو پورې نه تړو. نو په دې وجه کېدای شي چې وجه سي یو پیشرفت وو.
خو تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سیمه ایزو پروژو په ځانګړي ډول ټاپي او کاسا زر عملي کېدل د ټولو غړي هیوادونو په ګټه دي. پاکستان هم ویلي چې د انرژي د کمښت له بحران سره مخ دی او باید د منځني آسیا د هیوادونو له لارې د برېښنا لیږد چټک شي. هاخوا بیا د قرغزستان او تاجکستان حکومتونو هم ټینګار کړی چې د کاسا زر پروژه د سیمه ایزې همکارۍ د پیاوړتیا لامل
د کاسا زر پروژې د عملکار د پیلېدو په اړه مو واوریدل. بلخوا د افغانستان د فوایده عامې وزارت وایي چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل سي. دغه څرګندونې د دې وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړې. دا غونډه رحمت الله افغان تعقیب کړې او دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګې د سالنګ د تونل او لوی لارې د بیا رغونې د کار په ځان انتقاد وکړ او په دې اړه د وضاحت لپاره د فوایدامې وزارت، کورنیو چارو وزارت او له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي استجواب کړل. وکیلانو ویل چې هر کال د سالنګ د بیا رغونې لپاره بودیجه تصویبیږي خو په دې برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. د ولسی جرګې غړي حبیب افغان په چارواکو انتقاد وکړ، ویل چې حکومت په دومره موده کې نه دی توانېدلی چې د سالنګ تونل بیا ورغوي.
پارلمان کې سالنګ ته بودیجه ورکو او بودیجه ورته تثبیت کیږي، اما بنیادی کار په مخ نه شي. که په اوو کلو کې د سالنګ کار دې شروع شوی وای نن به هیڅ چا به تکلیف نه لیده او نه به لارې بندې دي نه به انساني تلفات و.
د سالنګ تونل چې د شمال نه ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي 50 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ سوی چې د جنگي او نامناسبو شرایطو له امله زیانمن شوی او بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. د افغانستان د فوایدامې وزارت وایي چې دغه تونل دوه ځله د نړیوالې ټولنې لخوا ورغول سو، خو دا چې د سالنګ موسمي شرایط په پام کې نه ونیول سوي او تخنیکي نیمګړتیاوې موجودې وي بیرته خراب سوی. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صالحي چې د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل سي. غوای په 2013 میلادي کال کې چې مالی کال هم دی، د سالنګ سیستم د بیا رغونې د دولتي او ساختماني چارې چې په هغه کې تونل، ګالریانې، استنادي دیوالونه، پلچکونه او پلونه او په مجموع کې د سالنګ د تونل او ګالریو فرش جوړول شامل دي په پروګرام کې نیول سوي دي. څه موده مخکې د سالنګ د لوی لارې د نوي تونل د جوړولو د طرحې او ډیزاین تړون د افغان حکومت او د سیمیک په نوم نړیوال استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د فوایدامې وزارت مرستیال وای د دغه سړک د جوړولو چارې به د نړیوال بانک د 250 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت په 2020 میلادي کال کې بشپړې سي. د سالنګ په لوی لاره هر ورځ شاوخوا 5500 موټر تګ راتګ کوي، خو د ژمي په موسم کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله مسافرو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال رجب وای هغه مسافرو ته زیانونه اوړي چې د خطر او ګواښ په وخت کې د دوی خبرو ته غوږ نه نیسي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست وای سږکال په سالنګونو کې له طبیعي پیښو څخه د رامنځته کېدونکو ګواښونو په صورت کې په سختو شپو ورځو کې 1000 کسانو ته د هر ډول خدمتونو د رسولو چمتووالی نیولی ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو پاکستان ته. د پاکستان د فساد ضد ځانګړې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د فساد د قضیې په اړه څېړنه وځنډوله. په دې قضیه کې ښاغلی شریف او د هغه د کورنۍ غړي تورن دي، خو محکمې ویلي چې د نورو تورنو د نه حاضرېدو له کبله دا قضیه د یوې اونۍ لپاره وځنډول سوه. احمد تکل نور تفصیل کوي.
د پاکستان معزول صدر اعظم نواز شریف نن د دوهم ځل لپاره د فساد ضد ځانګړې محکمې ته حاضر شو، خو چارواکو وویل چې د ده قضیه به یوه اونۍ وروسته وڅېړل شي. نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ ته ننوت، هلیکوپترو غزمی کولې او بهر د امنیتی موانی ولشه د هغه پلویانو شعارونه ورکول. رسنیو، مدافع وکیلانو او زیات شمیر چارواکو ته محکمې ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه. د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال هم په همدې ډله چارواکو کې و. ښاغلی شریف نږدې یو نیم ساعت په محکمه کې پاتې شو او وروسته پرته له دې چې رسنیو ته څه ووایي ووت. خو د مدافع وکیل محسن شاه نواز د محکمې د پریکړې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د رسمي تور اعلان نن د محکمې د تعامل له مخې وځندېد. د دې قضیې په اړه بله استماعي غونډه بله دوشنبه جوړیږي. دا قضیه به د نورو اجراتو لپاره راتلونکې دوشنبه وڅېړل شي. د شریف د کورنۍ د محاکمې پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د پاکستان سترې محکمې د پاناما د یو حقوقي شرکت لخوا د چارواکو د شتمنیو له افشا کېدو وروسته حکم وکړ چې ښاغلي شریف او د کورنۍ ځینو غړو یې په بهر کې پټې شتمنۍ درلودې. له دې حکم وروسته سترې محکمې ښاغلی شریف د صدراعظم له مقام څخه سلب صلاحیت کړ او په پای کې یې نوموړی له خپلې دندې استعفا ته اړ شو. د فساد په دې قضیه کې د نواز شریف دوه زامن حسین او حسن او د هغه لور مریم چې اوس مهال له خپلې مور سره په لندن کې اوسیږي هم شامل دي. د دوی مور کلسوم په لندن کې د ستوني د سرطان په خاطر تر علاج لاندې ده. نواز شریف دا ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ده په لرې کولو او پرده د فساد د تورونو په لګولو کې پټ لاسونه دخیل دي.
دوستانو مننه کوم چې د خبرونې تر دې مهاله را سره وي او د پپای شیبو کې یو کلی زر ژغوره اونیزه ډرامه خبرېدو ته چمتو ده. د دې اورېدو ته هم بلنه درکوم.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې ښوونکي د نجونو زده کوونکو سره د علم او پوهې پر اهمیت خبرې کولې. اوس به واورو چې حمیرا ولې ویریږي.
د احمد پلاته مې څوسلې وویل چې انګور وشکوه خو چا ته وایه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د احمد پلاره سړی مشې
خوده شي عمیره پام کوه چې له زینې نه راونه ولېږې.
که راول بېږم هم مجبوره یم چې را وشکوم. نه ګورې انګور پاخه دي ته خو ځان کونه چې یو
واخځې سل زره کارونه لرم هسې خوشي بانی خو نه کوم.
ته دې دا لاس راکړه چې زه له زینې در کوزشم.
دغسې ورو لږ پام کوه چې ونه ولېږه.
یو څه انګور مې را وشکول ځینې واخکې ته به درخ کڅوړې ور واچوو راته به یې وساتي.
ښه رښتیا احمد چېرته دی چې کومک در سره کړی وای؟
احمد غریب د یو لاس څښتن دی د کار زړه مې نه پی کېږي.
ښه ده خو نن مې هېڅ کار ته لاس نه ورځي زړه مې ډېر خپه دی.
الا لکه چې خاورې مې په سر شوې په ګلالۍ خو به څه شوي نه وي.
واخځې خوله دې په خیر خلاصه وه. داسې ده چې خان کوم کار پسې د باندې ووت. ما ګلالۍ ته وویل چې خان صاحب خو ستا هغه شرط ومانه چې په واده کې به دې د موزیک لیسې نجونې ملي ترانه وایي.
نو ګلالۍ څه وویل؟
هله هو یې وویل. بیا یو دم په ژړا شوه.
وای زه دې عمرم
سخت وژړل. له ډېرې ژړا یې خبره نه شوه راته کولی. وروسته چې اسلام راغی ما هم خبره پسې ونه شاربله.
چې داسې ده نو خامخا خبره شته. له خیره سبا پسې ورځم او خپل کور ته یې راولم.
ته سبا پورې مه ځنډوه همدا اوس ورشه خبرې به م ورسره وکړې چې ولې خپه ده.
سلام ګل ترورې بې وخته مېلمانه منې؟
ګل پری لورې خود منم میلمه خو د خدای دوست وي بختور ته به ورځي.
السلام علیکم.
وعلیکم رضا بخیر رخلی لوری
ایماندار شد روری خدا از دل مسیحانو تفتنکه
پا خلالی برکت سلوری ما ودریگا دلتا پا دغا توشک کینه
خدا ازا چه دروازه تراو رسیدم لدانه سرغه گیده چا تا پا غصه بی
پا غصه نوم موسا گل زوی می را بندی گرانم دای خونیک ساده دای کار تای لاس نوزی او نه پا وقت کورتا رازی
واده ورتا وکا وایم دست بسام شی لکه دی سرینده تار
پا خلا دی برکت سلوری دی موسا گل واده خومی لوی ارمان دای خدای دی خناوی پا نصیب کی
آمین
لوری پختنه دی عیب نوی دادی اونه ویل چی چنگ را غلیه
دست دا چه ما خدای داد تا به دیر مرپس خدای اولاد را کی پخیر
مبارک لوری مبارک
تروری خاتشی خوز ما دا اول اولاد دی زایم چی کلینیک تلارشم خبوی خو تروری یو خدمت برا تکوی
تروری در نجار شی ولی با خدمت نکوم تو خو می پویا که
دست ده چه خدای داد را بند ظالم شویده اوز می کلینیک تنو پریگ دی چه دکتران واکسین را تاو کیا و...
نو تا چه وای لوری چه زه خدای داد تا وایم چه کلینیک ده دی پریگ دی
نه نه تا مار تا وایا موساگل زوی ده زما ده خوان ملگره دی آغا تا وایا چه خدای داد تا نصیحت وکی چه ما کلینیک تا پریگ دی
خاګرانو همکاران تاسو په هیګي چې زموږ دنده د قانون پلي کول او عوام نظم ټینګول او امنیت راوستل دي ترڅو خلک په امن کې ژوند وکړي که د خلکو او پولیسو ترمنځ اخلاص او باور نه وي نو پولیس هم خپل مقصدونو ته داسې ښه نشي رسیدای
تاسو خبره سمه ده خو نام خدای دی وی موږ داسې افسران او افسرانی لرو چې په دنده مئین دي او خلک باور پی لري
امر صاحب د خلکو مال ځان او عزت ساتل په مونږ لازم دي
افسر مرسل په هیګم دا ننم د داسې چا خبره کوم چې ورسپارل شوی دنده په ایمانداری تر سره کړی ده لې وی کورنۍ دفاع کړی ده
دا په هیګم چې دا بچوک وي
امیر صاحب یوازې د وی کورنۍ ساتنه نه ده له نورو ډیر کورنۍ نه د غلو او ظالمانو لاسونه لند کړی دي اتل ولی کړی ده اتل ولی
دا اتل یوازې موږ د ادارې اتل نه دی د ټول وطن قهرمان دی زموږ اداره به لسته لیک سره یو میاشت بخششي تنخواه هم ورکي
خامخا کوم نارینه افسر دی چې دا نوم یې ولې نه اخلي
ښه اوس نو له افسر کریم خان نه هیله کوم چې دا قهرمان او اتل افسر حاضر مجلس ته ور وپیژني
ولې نه په سترګو ښه محترمو حاضرینو نور مو انتظار نه اوږدوم دا قهرمانی چه کرده ده؟ افسر مرسل ده
مرسل پر افتیا کامیاب افسر ده لوازیفه سر اخلاص و مینه لری زکه خو کامیابم ده
خواه خبر خدا ده چه پا کم وقتی غلو بیجندل او دیر زری ونی ود دا افسر مرسل دلازیات و بریا و پهی
کور موادان چه خلا تلا نازوی خدای دی تل کامیاب لری
امیر صاحب ستاسو ټول د کور ودان وی چې زمو دومره مهم او بللم او ټول ادارې په ما باور وکړ
چې زه دې وکم پر سترګو دې دانونه وای راووزه وای ګلسانم یار دې بولی راووزه هی ګلسانم ګلسانم ګلسانم
وای زوالی وانا یا زویا موسا ګلا تو خو په سندرو کې م زما نوم یادوي
نه نه مورې ستا نوم سنم ګله درته وای ښه او زه ګلسنم یادوم ګلسنم ګلسنم ګلسنم
ښه غلی شه چې داسې ده دا ووایه چې څنګه په ګډا او په سندرو راغلې
د موسا ګل مورې سنم ګلې ته وای ښه زه نن ډېر خوشحاله یم ځکه د شوخوري غوندې ترپکې وهم
ته نو کله خفه وې؟ و رښتیا دلاور خان سړی رالیږلی و، ویل یې چې موسا ګل په مځکه او فصلو کې نسته.
دلاور خان خبرې پرېږده، خپل کار به کوي ته وایښه. ما یو زیری راوړی دی. هو
زیری دې په ګل بدل شه زویه، ما هم یو زیری درته ساتلی.
اخ قربان، چې داسې ده نو ادې اول یې ته راته وایه ته وایښه.
ښه، داسې ده چې د خدای داد میرمن راغلې وه. هغه ستا خبره ته وایي ښه.
ښه، ته وایي ښه. نو څه یې ویل؟
ویل یې چې دوی ته به خدای ډېره موده وروسته اولاد ورکړي.
وای سنم ګلې مورې، ارمان چې اول ما زیری در باندې کړی وای.
خو اوس یې ووایه زما ښکلی زویه.
یاره مورې سنم ګلې، چې دا ښکلی مې بولي ډېر خوشحالېږم. او رښتیا زیری دا و چې ما ته م خدای دادم دا خبره کړې وه.
زویه که دې ما منې، ته م واده وکړه چې د لمسیانو څښتنه شم. وایي اولادونه لکه ونه داسې وي زویه، او لمسیان لکه میوه. میوه له ونې نه ډېره خوږه وي.
ارمان چې دا میوه خو دې زر لیدلې وای. خو له ما غریب سره به څوک واده وکړي یا دې؟
داسې مه وایه زویه، له تا نه ښکلی په دو ټول کلي کې نسته.
وای سنم ګلې مورې، ما له تا نه جار کې ته وایښه. ته صبر چې دا خواږه لاسونه خو دې ښکل کم.
بس ده زویه، ته غوږ سه، هسې بله خبره مې درته کوله.
دا دی مورې، غوږونه مې په دواړه لاسونه نیولي دي ته وایښه. څه دې ویل؟
ګلپري دې ته خوشحاله وه چې خدای به اولاد ورکړي، خو یوې بلې خبرې ته ډېره خفه وه.
کومې خبرې ته ته وایښه؟
امیدواره ښځه ده، بایده دی چې وخت په وخت کلینیک ته لاړه شي او ډنګترانی وګوري. خو
څه؟
خو ستا ملګری د ګلپري خاوند خدای داد کلینیک ته نه پرېږدي.
کلینیک خو څه په اسمان کې نه دی، نو داسې ولې کوي؟
خو ظلم پې کوي. په دې کلي او ولس کې داسې نارینه ډېر شته چې ناروغه مېرمنې ډنګترانو ته نه بیایي.
نو دا خو ښه کار نه دی ادې ته وایښه.
هو کنه، دا په ښځو ظلم دی. ګوره زویه، خدای داد ستا ملګری دی، په ټینګه ورته ووایه چې میرمن کلینیک ته بوزي، کنه بیا به سبا ارمان کوي.
وای سنم ګلې مورې، دا خبره به خامخا ورته کوم ته وایښه، که هغه سرتنبه بني آدم یې ومني.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ګلالۍ د خسرګنۍ کره خپه وه، ځکه چې خسر یې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوله. ښه ګرانو اوریدونکو، کله واده شویو نجونو نه په نیمایي کې لیک لوست او زده کړې پاتې کیږي، کورنۍ او مېرمنې به له کومو ستونزو سره مخ شي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپل جایزه ترلاسه کړئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
پوٹو پوینو سر تیتری شن کشن